آج آغاز میکنه. و حالا هم میکروفون رو میگذاریم به صفی الله استانگزه. استانگزه صاحب خوش آمدید.
من نکم سید سمی عباس وقت پا افغانستان که ده سهار ات بجیش می. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د فرا والی تاج محمد جاهد ویلی په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مهم وژل شوی مشر ډیر خطرناک او په ټیل لویدی زون کې تروریستی فعالیتونه تنظیمول. دا مو د سر موجوده په شانګهای سازمان کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه هم جزئیات درکو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهم خبرونو سرته کې د شانګهای سرمشریزې ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي، او برتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وایستل چې مینسک دوه برتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس ایستلي وو. پوره خبرونه د شانګهای سرمشریزې ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. ښاغلي خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي.
موږ باید د شته ننګونو په اړه متوجه واوسو. په تېره بیا د کورنیو او بندنیو مخروبو رول ته چې نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات راسي. په پوره عزت د افغان کډوالو ستنېدل باید د سولې د خبرو یوه مهمه برخه وي.
The peace negotiations. پاکستان د یو زیات شمیر افغان کډوالو کوربه دی. د ملګرو ملتو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال 1,000,000 افغانان په پاکستان کې اوسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په شانګهای کانفرنس کې د خبرو په مهال دا هم وویل چې پاکستان د افغانانو په مشرتابه او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړی دی او په افغانستان کې جګړه هیڅ نظامي حل نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون ناوخته وشوه.
زمانه کې تعداد از نمازګزارا از مسجد
کله چې لمنځکون کې له جماعت راووتل او د کور پر خوا روان وو، طالبان ور باندې ډزې پیل کړې او له بده مرغه درې هیوادوالي شهیدان کړل،
په شهادت رسیدن.
تر اوسه طالبانو د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارې په دې هیواد کې د ملکانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو جدي اندېښنه ښودلې. په ننګرهار ولایت کې په کرونا ویروس د اخته شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو د درملنې لپاره روغتون پرانستل شو. د کورونا چارو وزارت د تأمیناتو معین ریاض درمل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له دې روغتون د ختیځ زون ټول نظامي مسؤلین ګټه اخیستلی شي.
کورونا چارو وزارت پلان لري د دې کال په جریان کې یو اساسي تعمیر او ورسره اضافي تجهیزات هم د دې روغتون لپاره واخلو، تر څو په اوږد مهال کې وکولای شو له دې مرکز نه بدون د کرونا له تداوی د بعضي نورو صحي ضرورتو خصوصا د زخمیانو تعجیل رسیدګۍ په برخه کې او د نورو هغه مرضونو پاک لباندې چې اوس پولیس په مرکز باندې اتکا کوي دغه روغتون نه استفاده وکړي.
خغلی درمل په وینا د کرونا ویروس د ناروغانو لپاره د روغتون 50 بستر لري. د ننګرهار د والی دفتر هم د سیشمه پرس په دیاړه یو اعلامیه خبره کړې او په کې راغلی و چې په دغه مرکزونو باندې 14 میلیون افغانۍ لګښت راځي. برتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وایستل چې مینسک دوه برتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس ایستي وو. دا په داسې حال کې ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو په وړاندې لاریونونه لا زیات شوي او مظاهرچیان له ده د استعفا غوښتنه کوي. د روان میلادي کال په اګست کې په بیلاروس کې ولسمشریز انتخابات وشول چې لویدیځ یې د نتیجې له منلو ډډه کړې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب د نومبر په 10 په خپل ټویټر لیکلی چې د لوکاشینکو رژیم نشي کولای له درغلي او ډکو انتخاباتو په اړه د برتانیې خوله چوپ کړي او د بیلاروس د خلکو پر ضد تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. راب وروسته له هغه دا خبر وکړه چې د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویل د بهرنوی چارو وزارت په لندن کې د بیلاروس سفیر احضار کړه. تر دې مخکې د بیلاروس د بهرنوی چارو وزیر اناتول هلاز ویلی وو دوه برتانیایي ډیپلوماټان له خپلې خاورې باسي ځکه هغوی په ورانونکو فعالیتونو بوخت وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر بیلاروس، قرغزستان او مالدووا د بهرني فشار هڅې د منلو وړ نه دي. پوتین دا خبرې د سېشنبې په ورځ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې وکړې. د ویل پر بیلاروس بهرنی فشار دی. درې میاشتې کېږي چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو پر وړاندې لاریونونه روان دي. مظاهره چان له لوکاشنکو غواړي چې استعفا ورکړي. او د فلسطین د ازادۍ ادارې عمومي منشي سایبر عقاد د کورونا ویروس له کبله په 15 کلنۍ مړ شو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د سیشن بپورس وویل د اریخات مړینه د فلسطین او د هیواد د خلکو لپاره لوی ضایعه ده. عباس په فلسطین کې درې ورځې ماتم اعلان کړی. اریخات په 2012 کال کې د سږو عملیات کړی و. په دې وروستیو کې په کرونا ویروس اخته و او تیره میاشت په بیت المقدس کې روغتون کې بستر شو. د ده مړی له لویدیځې ترانکې رام الله ته انتقال شو او د فلسطین د جمهوري ریاست په ودانۍ کې فاتحه واخیستل شوه. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ: فرا والی تاج محمد جاهد ویلی د القاعده شبکې یو مشر محمد حنیف چې په دغه ولایت کې وژل شوی ډیر خطرناک و.
فعالیتای زی منحصر تنها در ولایت فرا نه بلکې در سطح زون غرب و جنوب غرب بود، بیشتر در قسمت ساخت و ساز با واسکتای انتحاری.
په فرا کې داسې وخت د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون ویلی چې افغانستان د ترهګرو سره مخ دی. هغه وویل له ټولو کړکیچونو سره سره بیا هم دی او حکومت یې د سولې لپاره لومړیتوب ورکوي. که څه هم له بېلابېلو کړکیچونو سره مخ یو، خو سوله زموږ لپاره یو مهم لومړیتوب دی. په دغه پروګرام کې به وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خبرو هم خبر شي چې پر بیلاروس، قرغزستان او مالدووا یې بهرني فشارونه د منلو وړ نه دي بللي. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د فرا والی تاج محمد جاهد وایي د القاعده شبکې یو مشر محمد حنیف چې په دې ولایت کې وژل شوی ډیر خطرناک و. د ملي امنیت ریاست پرون ویلي محمد حنیف د پاکستان تبع و او په بکوا ولسوالۍ کې وژل شوی. دغه ریاست پر طالبانو تور پورې کړی چې د القاعده دغه غړي ته یې خوندي ځای ورکړی و. طالبانو تر اوسه د ملي امنیت ریاست د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. له ټولو ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو شلول د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې برخه ده. ملالی بشیر د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د فرا والی تاج محمد جاهد وایي د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر محمد حنیف د ورانکارو فعالیتونو ساحه تر فرا ولایت ور وړاندې وه. ښاغلی جاهد پرون ماخوستن له ازادي راډیو سره په خبرو کې یاد کس ډیر خطرناک وباله.
فعالیتای زی منحصر تنها در ولایت فرا نه،
د هغه فعالیتونه یوازې په فرا ولایت متمرکز نه و، بلکې په لویدیز او جنوب زون کې هم فعالیت درلود. تر ډیره د ځانمرګو لپاره د وسکټونو، د سرک غاړې مینونو او موټر بمونو جوړولو په برخه کې فعال و. هغه لیزری او دوربین لرونکي وسلې ترمیم کولې.
لیزری او دوربین داري ترمیم وکړه.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبې په ورځ ویل چې محمد حنیف د فرا په بکوا ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال وژل سو. د هغه د وژل کېدو ورځ او وخت نه دی مشخص شوی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې حنیف چې په عبدالله مشهور و پاکستانی تبع و. په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیاتو پر مهال دوې پاکستانی ښځې هم نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په اکتوبر میاشت کې هم ویلي و چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر او د دې شبکې دوهم مهم کس ابو محسن المصري د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې په غزنی ولایت کې ووژل سو. د ملي امنیت په پرونی اعلامیه کې پر طالبانو تور پورې سوی چې محمد حنیف ته یې خوندي ځای ورکړی و. په دې اړه چې د محمد حنیف وژنه به د افغانستان پر امنیت څومره اغیز وکړي، د سیاسي چارو کارپوه محمد شفیق همدم وایي د هغه وژل کیدل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت باندې اغیز لري.
دا به لږتر وخت مخکې وي چې سړی داسې البته تصمیم ونیسي یا ارزونه وکړي ووایي چې واقعا دا سړی او نور القاعده غړي او تروریستي غړي په افغانستان کې اوس هم د طالبانو د مستقیم ملاتړ نه برخوردار دی. د دې موضوع د جوته کیدو دپاره لږ څه وخت او لږ څه څېړنو ته ضرورت شته. خو په عمومي توګه ویلی شم چې د دوی مړینه د افغانستان دپاره او د سیمې دپاره یو ښه خبر ده.
په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په لاسلیک سوې موافقه کې یو مهم ټکی دا دی چې طالبان به له هر ډول ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې له منځه وړي. د دې موافقه لیک پر اساس که طالبان له خپلو ژمنو سرغړونه وکړي، امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې له افغانستانه نه وځي. د ملګرو ملتونو د جون میاشتې په راپور کې راغلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي شکولي. د امریکا دفاع وزارت هم په جولای میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي و چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې څانګه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او پر امریکایي ځواکونو په حملو کې خپلې ګټې خوندي ساتي. د دې راپور پر اساس طالب جګړه مارانو هم له دې ډلې سره کار ته دوام ورکړی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غواګیاستو سمرازو شانګهای سرمشریز ته د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه باندې شانګهای شلم سرمشریزه پرون جوړه شوې وه چې د ویډیو کانفرنس لارې ولسمشرانو او د حکومتونو رهبرانو ورته خبرې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاریو سازمان شلمې غونډې کې له دغه سازمان نه په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ د جوړ نظام د ملاتړ غوښتنه وکړه. ښاغلي غنی دا غوښتنه داسې وخت مطرح کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاوي لا هم په دوحه کې دي، خو د سولې د خبرو په کړنلاره لا یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د شانګهای همکاریو سازمان شلمه غونډه د سی شنبې په ورځ په آنلاین ډول جوړه شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته په وینا کې د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا، د تروریستي شبکو او د مخدره موادو د قاچاق او یو شمیر نورو ګواښونو په وړاندې په مبارزې د ټینګار ترڅنګ له دغه سازمان وغوښتل چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ له جوړ نظام ملاتړ وکړي.
موږ د افغانستان حکومت او خلکو پر تیر غلبه انتخاب کړي. قدرمنو رهبرانو، ستاسو اجماع د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په چوکاټ کې د هوساینې او سولې ترلاسه کولو په خاطر د افغان ولس له هڅو ملاتړ نه یوازې زموږ لپاره مثبت پایلې لري، بلکې د هغو فرصتونو د درک لپاره مهم دي چې په اروپا او آسیا کې وجود لري.
ښاغلی غنی وویل چې د شویو سرویګانو پر بنسټ افغانستان له 50% زیات خلک له جمهوري نظام ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې په خبره د طالبانو ملاتړي 40% پورې دي. خو ښاغلی غنی د دغو سرویګانو سرچینې یادې نه کړي. ښاغلی غنی وویل چې د افغانستان د خلکو په اکثریت د ده په خبره د دغه لګکیو د غوښتنې قبلول به د شخړې او جګړې د دوام لامل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د افغانستان د اساسي قانون د نظم ګډوډول به د شانګهای د همکاریو په سازمان هم منفي اغېز ولري او دغه شان به د ترهګرۍ د پراختیا لامل شي. ښاغلی غنی وویل چې طالبانو سره د خبرو د پیل پریکړه د دولت لپاره سخته وه، خو له دې سره سره طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په خپل ژمنې عمل ونه کړ، لا یې زیات کړل.
که څه هم موږ له بېلابېلو کړکیچونو سره مخ یو، سوله زموږ مهم او عاجل لومړیتوب دی. د یو دولت او ټولنې په توګه موږ له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په هدف خپل هوډ وښود. متاسفانه نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند د ټینګښت ژمنې عملي نه شوې، بلکې د طالبانو لخوا په ډېره کچه تاوتریخوالی زیات شو.
But the violence by the Taliban is increased substantially.
د افغانستان ولسمشر پر خونیزو مرکزونو برید د طالبانو د تاوتریخوالي نښه یاده کړه. د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو په دغه غونډه کې په سیمه کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا او د کورونا وایروس پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. دا سازمان دا مهال ته اصلي او څلور څارونکي غړي لري: روسیا، چین، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، هند او پاکستان اصلي او افغانستان، ایران، مغولستان او بلاروس څارونکي غړي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان شلمه غونډه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب جوړه شوه او ټاکل شوې چې یو ویشتمه غونډه د تاجکستان د ولسمشر په کوربتوب جوړه شي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
ازادي رادیو ته غوږ یست په 12.9 منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واورئ. اوس هم په دې اړه باندې تاسو ته یو راپور خبرو چې تمه ده په راتلونکي جنوري میاشت کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ کار پای ته رسیږي، تر څنګ به ګڼ چارواکي او امریکایي سفیران هم لدندو لیری شي. په دې ډله کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد نوم هم یاد شوی چې ګڼ کارپوان وایي ښایي د نیویو حکومت پراتلو ښاغلی خلیلزاد لدندې لیری شي. نوریاس نوری په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو خدمتونو د ټولنې د شمیرو له مخې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ تر بل هر ولسمشر ډیر سیاسون د سفیرانو په توګه ټاکلی دی. د امریکا متحدو ایالتونو پر 190 سفیرانو سربیره د ځانګړو سیمو یا خاصو موضوعاتو لکه د افغانستان د سولې د بهیر، د غربي بالکان د مسایلو او د سربیا کاسوو د مذاکراتو لپاره ځانګړي استازي هم ګمارل دي. که څه هم وروسته تر دې چې نوی ولسمشر انتخاب شي، ډیر سفیران غواړي چې خپلې دندې پرېږدي، خو په ټوله کې به دا پر دې دندې ټاکل شوي سیاسون وي چې خپلې دندې به پرېږدي. وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د بری اعلان وشو، په بهرنیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو او ناتو په ګډون نړیوالو سازمانونو کې له ټولو شاوخوا 200 سفیرانو او استازو رسما غوښتل کېږي چې استعفا ورکړي. امریکایي پخوانی ډیپلومات رونالد نیومن چې په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده، وایي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ډیپلوماسۍ په برخه کې اوږده تجربه لري، خو تر هغه ځایه چې نوموړی جمهوری پال او له اوږدې مودې د ګوند سره تړلی ښایي له دغې دندې لرې شي. د افغانستان د دفاع وزارت د پالیسۍ پخوانی مرستیال او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر تمیم آسی هم ورته نظر لري. هغه ازادي راډیو ته وویل دی ډیر احتمال شته چې د جو بایدن د ادارې د نوي ټیم پر تک سره خلیلزاد هم لري شي.
ډیر احتمال شته چې ښاغلی خلیلزاد او ټیم یې لري شي او نور ټیم وګمارل شي. د دوهې د موافقې پر ځینو مواردو ښایي بیا خبرې وشي.
د ښاغلی آسی په وینا په کابل کې به د امریکا سیاسي او پوځي مشران هم بدل شي او د سولې بهیر به نوی ټیم مخته یوسي. خو د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې یو پخواني چارواکي چې د جنوبي آسیا د چارو سابقه لري او په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په پام انوم نه دی افشا شوی وایي ګونګوسې شته چې بایدن ښایي له خلیلزاد وغواړي چې د سولې هڅو ته دوام ورکړي. د غپخوانی چارواکی ویلی ښاغلی خلیلزاد د دواړو ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو ملاتړ لري او په دې اړه هم بحث کیږي که د سولې خبرې پرمختګ ونه کړي له افغانستانه دی د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه شاته وغورځیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته غوږ شئ چې احمد شیبر کړي.
هف پوسټ ورسپانې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن څخه د طالبانو وروستۍ غوښتنې د پام اړولی او لیکي طالبانو د سې شنبې په ورځ د بایدن له نوې ادارې وغوښتل چې د فبروري د میاشتې تړون ته ژمن پاتې شي. هغه تړون ته چې له مخې یې امریکایي ځواکونه د راتلونکي کال تر مې میاشتې له افغانستانه وځي. طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي دي چې دا تحریک غواړي د امریکا نوی منتخب ولسمشر او راتلونکي ادارې ته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د هواري لپاره تر ټولو منطقي او اغېزمنه وسیله همدا د دوهې تړون دی چې باید تطبیق شي. طالبان دغه تړون ته د امریکا د ژمنتیا مسله داسې مهال راپورته کوي چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وړم ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د بایډن له راتلونکې ادارې وغوښتل چې پر هغه دې له سره کتنه وکړي. سربر دانش ته غراز وویل چې د افغانستان دولت دغه تړون ته هیڅ مسولیت نه لري، ځکه نه یو اړخ او نه هم هغه تایید کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې په دولتي ادارو کې پر ښځینه کارکوونکو د حملو زیاتوالي ته کتنه کړې او لیکي پر 3 کلنې خاطرې چې د غزنی له پولیسو سره د کار کولو یوازې 3 میاشتې تیرې شوې وي پرون حمله وشوه او ړنده شوه. هغې ویلي چې دا کار طالبانو کړی خو د پلار په مرسته چې له پولیسو سره د دې له کار کولو خوښ نه و. خاطره وای پلار چې اوس په توقیف کې دی دا تل تعقیبوله او په هغه ورځ چې پرې ډزې وشوې او پر سترګو پرې د چرې گزارونه وشول پلار پرله پسې ورته ټلیفونونه کول او ورڅخه یې پوښتل چې چیرته یې. د انډیپندنت په لیکنه خاطرې ویلي چې پلار یې له سمیزو طالبانو سره تماس ټینګ کړی او د دې د پولیسو د کارت یوه کاپي هم ورکړې وه چې له څیرې دا وپیژني. خو د ورځپاڼې په حواله طالبانو ویلي چې په دې پیښه کې دوی لاس نه لري او هغې یوه کورنۍ مسله یاده کړې ده. وړاندې انډیپندنت لیکي چې په وروستیو 2 میاشتو کې ډېرې پیژندل شوې ښځې د حملو لپاره په نقشه سوي دي. ورځپاڼه په دې ترڅ کې پر سبا سهار چې د دې هیواد د فلم یوه له لومړنیو ډایرکټرانو ده او سیاسي فعالې فوزیه کوفي چې له طالبانو سره د دولت د سولې د مرکچي پلاوي وغړې ده د حملو یادونه کړې ده. دواړه له دغو حملو چې پرې په اګست میاشت کې شوي وې روغي وتلي. په افغانستان کې پر فعالو ښځو د حملو زیاتوالي ته د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې فعاله سمیره حمیدی اشاره کوي. وای که څه هم په دې هیواد کې په عامه ادارو کې د ښځو لپاره کار کول ګران دي خو د هیواد په کچه د شخړو زیاتوالي د دوی لپاره دا مسأله لا سخته کړې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بیلاروس، قرغیزستان او مالدووا بهرنی فشارونه د نه منلو وړ بللی. ولادیمیر پوتین د شانګهای همکاري سازمان په کانفرنس کې چې د آنلاین یا ویډیو له لارې جوړ شوی و د سیشن په پرس په خپل وینا کې وویل بیلاروس له فشار سره مخ دی. په بیلاروس کې پراخ لاریون کوونکي غواړي چې الکساندر لوکاشنکو له خپلې دندې لیرې شي چې د اګست میاشتې د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی و. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ د شانګهای همکاري سازمان په ویډیوي خونډه کې وویل چې پر بیلاروس بهرني فشارونه زیات شوي دي او دا فشارونه د منلو وړ نه دي. په بیلاروس کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل شول چې د اګست په 9 د ولسمشریزو انتخاباتو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا ګټونکی اعلان شو. لاریون کوونکي له لوکاشینکا غواړي چې استعفا ورکړي. د بیلاروس سیاسي مخالفان او لویدیځ هیوادونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي وې. مسکو د لوکاشینکا ملاتړ کوي. لوکاشینکا له 2 میاشتو راهیسې د لاریونو د ځپلو هڅې روانې کړې دي. د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې پوتین ویل په بیلاروس کې تر ولسمشریزو انتخاباتو وروسته زموږ بیلاروسي ملګري له بېساري فشار سره مخامخ شوي دي. دوی د پاراونو او بندیزونو پر وړاندې درېدلي چې د معلوماتو او پروپاګند د جګړې له لارې پر دوی لګول شوي. لوکاشینکا په علني توګه ویلي چې اروپایي هیوادونه د ده په هیواد کې په لاریونو کې لاس لري. پوتین په خپل وینا کې د پخوانی شوروي اتحاد 2 نور غړي مالدووا او قرغیزستان هم یاد کړي چې تر بهرني فشار لاندې دي. په قرغیزستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پر وړاندې پراخ لاریونونه وسول چې په پایله کې حکومت منحل او د پارلمان رئیس له دندې لیرې سو او په دې هیواد کې د پراخ سیاسي کړکیچ په نتیجه کې ولسمشر سورنبای جینبیکوف 13 میاشتې له خپلې دندې استعفا ورکړه. په مالدووا کې د اروپا ملاتړي ولسمشریزي کاندیدې مایا ساندو د نومبر په لومړۍ نیټه په حیرانوونکې توګه لومړی پړاو انتخابات وګټل او اوس د مسکو له ملاتړ لرونکي کاندید ایګور دودون سره په 2 پړاو انتخاباتو کې برخه اخلي. پوتین دا هم وویل چې د مسکو په منځګړیتوب د آذربایجان د جلاغوشتونکي سیمې ناګورنو قرباغ اوربند به د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سولې ته او په جنوبي قفقاز کې ثبات ته لاره هواره کړي. پوتین زیاته کړه چې د اس سی او سرمشریزه به د کورونا ویروس د مخنیوي پر موضوع ګډه اعلامیه ورکړي. د اس سی او یو شمیر غړي هیوادونه چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، پاکستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان دي. افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا په دې اداره کې د څارونکو رول لري او ارمنستان، آذربایجان، کمبودیا، نیپال، ترکیه او سریلانکا د دې ادارې مذاکراتي شریکان دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زیرې نه ده
کمیسته
طالبان دی هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا د قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ورزو کنرته حالت ولسوالان وای د مریضی برېښنا په سیستم کې شوی درغلی تور تم تکینولی د دوی په خبره چې بیا سیستم لا 8 میلیونو زیات افغاني ولګي دی خو کاری ورنک تفصیل د رهولان وری پراپور کې
په کونړ کې ولسوالان وای ولسوالیو ته د مریضی برېښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلی شوی د دوی په خبره چې سولري خيخي او بیټری د بازار د قیمت څو برابره ګران دي خو کیفیت تر ټولو ټیټ دی د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي رادیو ته ویل یاد سیستم ورته دوه کال وړاندې جوړ شوه خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو
سمو د مخکې د سولر سیستم برخه چې ټول ولسوالو ته جوړ شلو چې اتل ساتل شیشه او اته بیټری نه اره ولسوالې ته ورک خو متاسفانه چې بیټری هم دو نمبر وي شیشه هم دو نمبر وي چې بیټرو به هیڅ کار نه کو سیستم ټول خراب شو ولسوالو کې برخه نشته ده ما خو شخصي په خپل پیسو باندې سرکارونو بولسالې کې برق جوړ کو انوایټر مې لواغستو د ورځې برق نشته او د شپې نشته
که څه هم یو شمیر ولسوالانو ل دې ویر چې کارتې ستونزې پیښنه شي ل غږ سبتولو ډډه وکړه خو ل څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې د مریض برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله او د دې پروژې عمل کېدو کې د درغلي یادونه کوله دوی وای ولایتي ادارې ته ل یاد سیستم شکایتونه کړي خو په جواب کې ورته ویل شوی چې یاد پروژه د شپږ میاشتو لپاره وه او شرکت نور د جوړولو مسولیت په غاړه نه لري د کونړ 15 ولسوالیو ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د یوې 250 ولټ خيخي قیمت 2400 افغانۍ او د یوې بیټری قیمت 40000 افغانۍ خودل شوې ده خو په بازار کې د یوې سولري خيخي قیمت 40000 او د بیټری قیمت 8000 افغانۍ ده چې د ټولو پروژې قیمت 8 میلیونه 125250 افغانۍ کیږي دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکی خدماتونو شرکت سره شوې د دې شرکت مسول نصیر احمد وای دوی د قرارداد سره سمي خيخي او بیټری اخستی دي
او کمی بیټری وي او کمی سولر شیشه وي موږ کم چې قرارداد کړي او ټول کمپلیټ شي هغه وسره شپږ مې شورنټي او ورنټیم پوره شوه ده چې د کمی شیشه چې موږ سره مشخصه ساده کیو ما غدي جرمنی دي او ما غ شیشه موږ غسی دي د سې دې چې دا خو موږ خپل جرمنی نن دی راوړي دلته کابل کې مغسی دي د جرمنی لیبل موږ نن دی لګولې
خو د سولري خيخو سوداګر به وای چې افغانستان ته جاپاني او جرمنی خيخي نه راځي د دوی په خبره چې د یو شمیر قراردادي شرکتونو مسولین په چینی خيخو او بیټریو د جاپان جرمنی او کوریا نخانونه لګوي او حکومت ته په لوړ قیمت ورکوي په اسداباد کې د سولري خيخو او بیټری ولټول په خاني او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
چې بیټری چې دی تلنډي دی هغه بیټری چې دی سلام پیر په سلور زره او شپږ سو و سو روپۍ په دغه خرڅو تیزاب سره او پاکستاني سل چې دی هغه ورکو 3000 روپۍ 3200 روپۍ په دې نرخونه خرڅو سو ګری شي ورچی جاپاني شي راګه جرمنی راګه موږ ته نشته ورو صفه خبره کو چې نه شي ټول بروجو کې ټول هم دا د غیمنګ پیژن پوي ګدام کار دی کنه په دې پوي ګو چې دا شي چې نه لیبل پیول کې جاپاني
د کونړ نوی والی به اشمنه کوي چې د یاد پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري والی محمد اقبال سعید
اطمینان درکو چې دا موضوع به موږ وڅېړو اسناد به وګورو په څو ولسوالیو کې تطبیق شوي په کوم کیفیت تطبیق شوي او که څه نواقص پکې یا څه مشکلات پکې دغه پرفقولو کې او د فساد په مخ نیوي کې همکاري کوو.
د کونړ 15 ولسوالیو ته د دولت په بودیجه 2 کاله وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی و چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر لکاره ولوېده او دوام یې ونه کړ. د کونړ والي اقبال سید وایي په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي، خو له دې سره ګمان نه کیږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. وړاندې به په دویمه نیمه کې ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام خبريږي او ترغه مخکې به هم یو راپور وی، خو اوس چې وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی، ورزو لنډو خبرونو ته. د شانګهای سرمشریزې ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. ښاغلي خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون شوې. طالبانو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې په کرونا ویروس د اخته خلکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د درملنې لپاره یو روغتون پرانستل شوی دی. د کورونا چار وزارت د تامیناتو معین ریاض درمل ازادي راډیو ته وویل له دې روغتونه د ختیځ زون ټول نظامي مسؤلین ګټه اخیستلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر بیلاروس، قرغیزستان او مالدووا باندې بهرنۍ فشار د منلو نه دی. ښاغلي پوتین دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې چې په ویډیو کانفرنس باندې جوړه شوې وه کړې ده. بریتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وویستل چې مینسک دوه بریتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس وویستل. دا په داسې حال کې ده چې بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو په وړاندې لاریونونه زیات شوي دي. د فلسطین د ازادۍ ادارې عمومي منشي صاحب عریقات د کورونا ویروس له کبله په 15 کلنۍ مړ شو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس پرون وویل د عریقات مړینه د فلسطین او د هیواد د خلکو لپاره لویه ضایعه ده. ازادي راډیو ته غواګیاست. په 12:09 منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. اوس به هم یو راپور ته غوږ شو چې له پښتونخوا را لیږل شوی. د عوامي نېشنل ګوند مهمندو څانګې غوښتلي چې د مهمندو او جلال آباد ترمنځ ګورسل یا ګوسړی کنډه او لار دی نه یوازې د تجارت بلکې د خلکو په غم ښادۍ کې د تګ راتګ لپاره خلاصه شي. دوی پرون د کوزه محمود دنه د سیمې د عام ولس په ګډون لاریون کړی وو او تر کو داخلو تللي. هلته غونډه کلي او ویلي دي که 2 میاشتو کې دا لار خلاصه نه شي دوی به هم کو داخلو کې پرلته درناو کی. د دغې لارې د پرانیستې ژمنې خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ورکړي، خو تر دې دمه نه دي عملي شوي. د آزادې اروپا د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی له پېښوره دغه راپور را لېږلی.
د عوامي نېشنل ګوند مهمند لخوا پرون د پاکستان او د افغانستان تجارتي لارې ګورسل د نه پرانیستلو په ضد د پولي پورې لاریون کړی او غوښتلی دي چې دغه لار باید خلاصه شي، او که داسې ونه شي نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنا ورکوي. د دغه لاریون مشري د یاد ګوند محمود مشر او د صوبایي سیملي غړي نثار مومن کوله.
هغه زما تاریخي لار، هغه زما د ټول ژوند دارو مدار، زما د شپږ زرو کلن تاریخ چې زما د دې سره تړلې وو، د دې تګ را تګ سره او هغه لارې راته خوندي کړې ده، نو زه مجبور شوم چې زه په خپل لار شم او په دغه ځای کې زه د احتجاج پیل وکم.
د نثار مومن په مشرۍ کې د سیمې د ګوند او د عامو خلکو لاریون چې کله د کوزه محمود نه خپل منزل ګورسل او یا ګوسړی کنډو نه وړاندې بهای ډاک ته ورسید، نو د پولیس روخوا ورته وویل شو چې وړاندې د سیکورټي ایشوز دي او باید وړاندې تلونکي هم دلته ایثار شي. خو تلونکي خلک بیا هم روان شو او په کوډاخلو بازار کې پړاو وکړه. هغلته د سیکورټي ایشوز په حواله نثار مومن په حکومت غږ وکړ.
یو طرف ته تار خوري چې دا زما بارډر دی، بل طرف ته ما ته په لار کې خندونه چې او درېږي چې نه مخ کې بنځي او دلته چې دینو حالات خنه دي چې دا حالات خنو دا تار په کې څنګه خور شوی دی.
هم په دغه ځای کې موجود د پولیسو د مشرانو نه مې وپوښتل چې د سیکورټي کوم رقم ایشوز دي، خو دوی څه ځواب رانه کړ. ګورسل لار په کال 2011 کې هغه وخت بند شوی و چې وسلوالو په دغه لار تیریدونکي یوه لارې او یا مال وړونکي ټرک په اور سیزلی او له هغې پیښې وروسته په دغه لاره کاروبار بند شو. دغه لاره د محمود دوران نزدې جلال آباد ته تیره شوې چې د خلکو په وینا نه خو پکې سخت غرونه شته او زیاتره لارې هواره ده. د خویزو اوسیدونکي یو سماجي کارکونکي تفسیر خان مومن د لاریون ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل،
زمنګ معاشي قتل عام شروع دی، زمنګ بچی چې راوی شي نو هغه ځي په لاور کې په پینډۍ کې وږي خرڅوي. که دا لاره موږ ته کولا وې نو زمنګ بچی به په همدې ځای باندې وې. ښه په اسانه باندې په دې باندې تجارت کېږي، هېڅ مسله پکې نشته دی، نه د سیکورټي مسله شته دی، نه کومه بله ایشو شته دی. نو زمنګ پر زور مطالبه ده چې دا لاره موږ ته کولاو کوي او انشاءالله که کولاو یې نه کړله دا احتجاج
په دغه لاره به چې کوم خلکو کاروبار کوو نو دوی وایي چې د ګنداو محمدو نه تر د جلال آباد پورې نان سټاپ او یا بغیر له کوم رکاوټه دغه لار د 4 ګنټو سفر نه زیاته نه ده، نه خو پکې څه غرونه شته او نه پکې کومه داسې بله مسله. په محمدو کې د دغه لارې د کاروبار دپاره په کوډاخیلو منظرې چې نه آټه خویزو او میا منډۍ کې لوی لوی اډې هم په پخوا وختونو کې جوړې وي چې د پېښور چارسدي او مردان پورې خلکو به پکې روزګارونه کول، خو اوس دغه منډیانې شاړې شوې دي. فضل خالق خویزه د آټا اوسیدونکو دی او د یادګون یو مشر دی او دوی هم دغه ناستې ډلې ته وینا کړې ده.
دا زموږ د صوبې د کی پی کی دا هم ګټه ده چې دا ګیر زما کولاو شي نورې لارې ډېرې جدا تللې دي. زموږ ترانسپورټر ګټه ده، تیل به کم سوځي، خرچه به کم کیږي، وخت به کم لګي او یو خلاصه لاره ده. نو موږ د دې په کولاویدو په کوشش کې نن چې کم دی د دې آغاز وکړو.
نو دغه لارې د پرانستې غوښتنه په موجوده حکومت کې د ناس قامي او د صوبایي سیملې د غړو هم ده او هغه وخت چې کله په بخوانی فاټا کې د صوبایي سیملې د پاره په اول ور په جولای 2013 کې انتخابات کېدل، وفاقي حکومت یو اعلان جاری کړو چې د ګورسل په شمول نواپاس او نور لارې به هم په دغه میاشت کې خلاص شي. خو د انتخابات وروسته دغه نیټه هم د دغه کال اگست میاشت ته واړوله. وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې هر کله محمد تورغلی د ګورسل لارې د پرانستې ژمنې کړي خو لا هم ندی عملي شوي. پرون د عوامي نشتل ګوند مشرانو دا هم وویل چې که په 2 میاشتو کې دا لار خلاصه نشوه نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنه ورکوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو ته غوښیسته اوس به هم د امریکا د نوې منتخب مرستیال ولسمشر کاملا هاریس په اړه باندې تاسو معلومات درکړو چې کاملا هاریس څوک ده، پلار او مور یې د کوم ځای دي او څنګه تر دې مقامه رسیدلې ده. داود جنبش د کاملا هاریس دغه معرفي راپور جوړ کړی دی. تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خبریږي.
کمالا هاریس 55 کلنه او د کالیفورنیا ایالت مخکنی لوی څارنواله ده. مورې شیامالا ګوپالان چې بیولوژیسته وه په انګریزي هند کې زو کړي، وروسته د زده کړو لپاره امریکا ته تللی او د کالیفورنیا په برکلی کې لوستونه بشپړ کړي دي. د کمالې پلار ډونالد هاریس هم په 1961 کال کې له جمایکانه کالیفورنیا ته ولاړ او په همغه پوهنتون کې د اقتصاد محصل او وروسته سان فرانسیسکو ته څیرمه په سټانفورد پوهنتون کې استاد شوم. کمالا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند د وتلو سیاستوالو ډلې ته ننوتله. د 2006 کال ګوندي ټاکنو کې ولسمشرۍ ته هم ودرېده خو چې ډېره پلوي یې ونه شوله لنډې مودې وروسته له سیالۍ ووتله. د خپل کاري ژوندانه په لومړیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې څارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه څارنواله شوه چې وروسته د سناتورې په توګه غوره شوه. کمالا ټکی په سانسکریت ژبه کې د شنه نیلوفرو یا کملو ګل ته وایي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې په ډاګه یې ډونالډ ټرمپ ستایه وخت ونه بایله او بې ځنډه یې کمالې هاریس ته مبارکي وویله او پر ټویټر یې ولیکل د هغې بره ټولو امریکایي هندیانو ته یو لوی ویاړ دی. ښاغلی مودی وروسته وویل، ډاډه یم چې د هند او امریکا پیاوړي اړیکې به ستاسې په ملاتړ او مشرۍ لا نور پیاوړي شي. د جمایکا صدر اعظم ویل د کارائیب سیمې دغه ملت د هاریس په غوره کېدو ویاړېدلی دی. صدر اعظم اندریو هولنس ویل امریکا به د کمالې هاریس په څیره کې خپله لومړنۍ مرستیاله ولسمشره ولري او موږ ویاړو چې د هغې خټه کې د جمایکا میراث هم شته. نورو مشرانو هم د آغلی هاریس د ټاکل کېدو تاریخي ماهیت ته ګوته نیولې ده. جرمن صدر اعظم انګلا مرکل چې په خپله هم لومړنۍ ښځه وه چې د خپل هیواد صدارت ته رسیږي پر ټویټر ولیکل، زه د زړه له کومې بایډن ته د نیکمرغۍ او بری هیله لرم او دغه راز کمالی هاریس ته هم مبارکي ورکوم چې د خپل هیواد لومړنۍ مرستیاله ولسمشره شوه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هغه هم ټرمپ ته نږدې بلل کېده، د بایډن او هاریس بری تاریخي بریا بللې ده.
آزاد ټولن کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو، په دې خبرونه کې مشتر ډیر ساسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستول دي. نو لدې کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو، مرکنل رو او ساسي پیغامونه ل تبصرې پرته پر لپسې خبرو. په لمړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو پیغام را واخلو.
السلام علیکم، زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایدینو سره ډیر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازرنه مایدین راغلی 15 لښې دلته هوټل کې کړې ویل تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه د ما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرې کېده چې نه وای چې د 300-400 مایدین دی مایدینو دفتر کې راتولې او کار نه خلاصيږي. رښتا ته سترګې پرې کړي چې واځه د کار ولې نه خلاصيږي، ولې غږ نه اوري؟ بس وروره د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایې بشل وره تلای کار نه د خلاصوي. نن یې واخه د ماوډي د لطال راوړې او په کمپاره کې هغه خوشال پښاله کې مایې بده نو دغه مایناتو ته ساجا ته خو هغه باندې د پاک کتاب چا ودی چې دا اصل پښاله ده. ته چې تعجب دفتر ده، تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی هیلې د کندهار څخه مسلم سادات هم تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زما د کندهار د تعلیم تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کورونا ویرس په خاطر بند دي، دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه لکه ول ساته تر بول سکاله پر دې په نشار ورسېږي، فکر کوي، غلاوي کوي، په کوڅو کې جنگونه کوي، هغه بازونو بجلی کوي، بل کار پات دی، ګرد او راست هیڅ کو فساد دی. نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه چې شروع کړي په دا چې په تخت سوي چې دا په هیڅ کله غره دی د وجود سره وځي ربانی دی. مننه.
زه اولاد د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. د دامه ولسوالۍ څخه په کندهار شهر مشکل ولسوالۍ د پوری نږدې ولسوالۍ د نوې پروژه شته، نه کلینک شته، نه مکتب شته، د سړکان ګرد خټې دي، ګرد دوړې دي، خاورې دي، د هغه په شا په منځکا کښې دا خو بیا سمه ځای منځکا ده. هېڅ شی نشته، څو پروژې را ووتې، څو مرستې نړیوال وکړې، دلته مل هېڅ شی نه دی لیدلی چې دا اوس څه شي، دا څوک خوري، په کومه خوا ځي، د سره هېڅ درکه نه دی معلوم چې دا اوس کومې خوا ته ولاړې دغه مرستې. دلته هېڅ کار نه دی شوی، یوه ډبر نه دی شو شوې، نه یوه خښتې شو شوې ده، نه یو سړک جوړ شوی دی، نه پلچک جوړ شوی دی، ګرده خامه لارې دي، دغه بېخي ده ترانسپورټ منځکا ده، ګرده دوړې وخټې وخځلې دي، خلک په مرضۍ اخته دي، منفس یې ډېر دی، خلک یې ډېر دي، موټر رش دی، رفتامت دی، هېڅ پروژه نشته، نه پلچک شوه. د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې د دام ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
السلام علیکم، څنګه شاید بخیر آزادی کارکوونکو اوریدونکو ټول زما سلامونه نیکې دي ورسیږي. د فراه ولایت څخه مې تاته زنګ وهلی دی وروره، د دورې د مرګ خوا ته ځم، دا پوستیږي زر زر دوه دوه زره افغانۍ غواړي، که دورې د هلمند خوا ته موټران وځي هم زر زر دوه دوه زره افغانۍ غواړي. دغه د فراه والي ولې دغه پوستو والا سو پوستو والا ته نه وایي چې دغه پیسې مه اخلي؟ دا د خدای بېچارهګانې د یوې خوا یې طالبان پر سر ټکۍ وهي، په خامه کښې وایي ولاړ شي، د بلې خوا یې د دولت خلک پر سر ټکۍ وهي، پیسې ځینې اخلي، وایي په خامه کښې ولاړ شي، زموږ په پوستې والا کښې راشي، چې اشرف غني وایي والا که موږ د پوستې پر لارې تېر شي. دا اوس ولې د ولس سره داسې ظلمونه کېږي؟ نو تاسې خپله یو کار وکړي چې دا پیسې وانه اخلي. نو ما د ازادۍ از راډیو څخه دغه هیله ده چې دا ولس غږ پر ځای ورسېږي. وسلام ټول اورېدونکو، وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالله د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د زابل ولایت د میزانې د ولسوالۍ دغه لار عمومي لار ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د خوا او د دولتي ځواکونو د خوا څخه بنده ده، د امنیتي مشکلاتو له امله. موږ غواړو د دواړو طرف څخه، د دولتي چارواکو څخه او د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه، چې دغه لار خلاصه کړي. دغه ولس به ډېر سخت مشکل کښې واقع ده. د یو ساعت لار تقریبا په څلور ساعته مزل باندې پرې کوي، مریض مو تر ولایته پورې نه رسېږي. هغه میوجاتو حاصلات اوس د انارو وخت دی، هغه انار په درېیمه حصه قیامت باندې هم نه خرڅېږي، دا خلک پورې وړي دي، غریبان دي. دغه لارې که چېرې موږ ته خلاصې نه شي، دغه ولس به د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شي. لارې ډېرې خرابې دي، د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. پر دې لارو باندې غټ موټر تګ راتګ نه شي کولای. اوس د انارو موسم دی، دغه یو انار به دوی په کال کښې حاصل دي، دغه تر مارکیټو پورې پر دغو لارو باندې نه رسېږي. نو زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه لار د ولس پر مخ باندې خلاصه کړي او ستونزې او خندونه ورته پېښ نه کړي ولس ته. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه خدای دوست د زابل ولایت د شارصفا د ولسوالۍ د اولګۍ د کلي څخه خبره کوم. دا زموږ انځر سږ کال ډېر ارزانه دي، په هېڅ رقم نه خرڅېږي. نو د حکومت کوم دا غوښتنه ده چې دا بندرونه خلاص کړي، دا انځر مخ ته ولاړ شي، خرڅ شي. موږ بېخي مسکینان یو، انځر مې نه خرڅېږي. نو دغه یو انځر لرو، د حکومت څخه دا خواهش دي چې د انځرو په باره کښې د ان د بل هېواد سره قرارداد وکړي، دا انځر نوکړي ګران شي. وسله
مولوي نور محمد له کندهار څخه دا پیغام کېدم. په کندهار ولایت کښې په ښار کښې ډېر چور چپاو شروع دی، سپینه ورځ د خلکو سره مسکلان اخته کېږي، مطر اخته کېږي، او دا چغلاوې شروع دي چې غلنه ورته جوړ دی. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دا غلو ته باید چې
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه سلامونه کوم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. شاکر الله خبر کوم، جلال آباد ڈسٹرکٹ څخه. زما د ازادي راډیو کارکوونکو ته دا هیله کېږي چې زما غږ لوړ ټولو چارواکو ته ورسوي، چې زما سره مرسته وکړي، چې ما د افغان ترک لیسې ته امتحان ورکړو او زه کامیاب شوم. نو اوس هغوی ما نه یو نیم زر ډالر فیس غواړي د کال. نو زما غریبي ده، زما وس نشته. نو زه د خپل لوړ ټولو چارواکو څخه دا هیله لرم چې زما دغه مشکل حل کړي، چې ما پی سبیل الله داخل کړي، زکری روان دی افغانستان میتی کی بچو زکری زکا دغه افغانستان میتی درته سرا بیر شاک لرم و سلام
غزمی څخه تاسو ته په تماس کې یم. دلته د مخابراتي شبکې بالکل سم په مرکز کې کار نه کوم، نو د مخابراتي شبکو د مسؤلینو نه هم دا خواهش ده چې دغه مشکل حل کړه. تغیین آباد په سیمه او پښتون آباد هیڅ ځای سم کار نه کوم.
دا د موږ مرزونه پر وخت نه راکول کېږي. موږ مشکلات سره دغه موږ هم کوم ځل لرو. دا د اسکرو حق ولې د سره پوره نه ورکول کېږي؟ نه سړی دغه هر څه شکایت، د کور څه شکایت، د رخصت څه شکایت، کال یو نیم کال کېږي تر اوسه پورې د کور محمود لیدلی نه دی، رخصت څوک نه راکوي، واته کاله کېږي د وظیفې زمې دی او ترخي زمې معلوم نه دی، د یو څه دی معلوم نه دی. ګر سره د دی خواران دی د ګر د ارګان د دولت ته زما په خیال کې دغه پر سکوت را روانه ده. د اسکرو د خوراکیانو سره ظلم شروع ده، هغه نه ورکول کېږي، په سارا کې مړ کېږي، په دستو کې مړ کېږي، نه کومات، نه ډوډۍ، نه خوراک، نه سکات، نه حق، هېڅ پشنه نهشته. ګر سره ولې د یو غریب د هڅه ولې پشنه نه کوي؟ بره دغه د اسکر د قصابۍ دپاره د دغه مسلمانانو د زامن همدې دپاره ده چې دغه اسکر صرف ماضي ده دا قصابي ورکړي.
السلام علیکم، زه خاطر زاول لایف خنی د سر نیولې تاسو ته پیغام شریکوم چې زابل ادارو کې نشته نشته پوسټو کې دا پیسې به مسلمانانو سره د خپل مخاطبانو رسی زیات شي د پوسټو والا د خپل دغه نه عالم زیات شي کورونا.
السلام علیکم، زموږ ټول د افغانستان دولتي او حکومتي چارواکو سزا پیغام دی چې په همدې اوسني عصر دولت یا حکومت کې کوم کسانو چې کار کړی، لس کاره، دولس کاره، پنځه لس کاره، درې شلو کلونو پورې، خو فعلا د بعضو ناخوالو یا مفسدې کړنې له امله فعلا پر کور ناست دي چې هغه هر څه حقوق یې تر پښو لاندې او د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي چې له همدې امله یې زیات مشکلات ګاللي او درخواستونه او پیشنهادونه کړي، خو هېڅ یو چارواکي یې ناره نه اوري. خاصتا کندهار کې، کندهار ولایت مقام کې، په ولایت مقام کې بیا هغه سرسراز چې یا مسؤلین کوم چې د بشري حقوقو دنده پر غاړه لري. نو زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زما پیغام ټولو چارواکو ته ورسوي او د هغه کسانو کوم چې دولت کې کار کړي خو فعلا پر کور ناست دي ورته دنده ورکړي څو د خپلو حقوقو څخه برخمن شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بیا السلام علیکم، ګلاس ما سره مې کنه هر شات څخه ورته ما پیغام دغه دي چې دغه دولت وايي د کنټرول په چې شرکتونو چې په دغه باندې سر نظارت وکړي او یو څه باید د مالیې په لوري کې ځکه که چیر وکتل چې دا جنن د هرات ادرسکن کې لاس کاټل شي دام ځنه واز د هرات ادرسکن کې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دغه ترقی پیښ چې ډیر زیات افغانان یې شیدان کړي ټپین کړي دي. دا باید د وړې مټوانان نو جرمنه سي او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یو ورځ نه دی دوه ورځې نه دی ځکه انسان یو غلط چې کوي دوه مره توبه کوي مونږ دې توبه نه کوي چې درس نه اخلي. هر ورځ د دې چرکار دی، هر ورځ د دې چرکار دی، دا پیغام او شو وخت ته پامن.
سلام علیکم، ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته زما سلام رسیږي. زه سید محمد نیمیرزم د بایغس ولایت د غورماچ ولسوالۍ اوسېدم. د هرات په بېزرسي مجلي لیکې یم. نو زما پیغام دی رسې چې موږ سبا نور ته ورسېږي چې موږ ته په داګر کال کې پر کاټ شپږ زره روپۍ راکړي دي. موږ کار بېخه خراب دی، یعنې دا خلک کونډې واکمان دي، ولاکه د ماجر یعنې سوال څه ګدایي ته ولا د ګدایي نه ماتر کېږي. دا وایي زموږ سره دی ښې معنا دغه د واورې کاغذ ما خبرونه دی ورته چې په بری سره زموږ د نور مشرانو پورې دا وځي موږ سره دای کی دا والي صاحب نور ورته وځر غسل جواب نه وایي رئیس د ماجرو له معنا موږ ته دی کوم خو چې دا به خدای خلک تکا تکا دې دې بدار دي. نو نو پیغام دی ورته چې ما نه دا غزر ته جوړه بالا نو څه کاوه.
السلام علیکم. زه دما پیغام وزارت زراعت ده. هغه د قانونو ته باید چې د سرخت ور کول شي چې غورومیان کرلی دي چې خوخوار او غریب دي واسنه کیږي یو بار مصرف په پلاستیک پیا چې هغه ټول رومیان خرابوي هغه خلا کوي د زراعت نه یا د زراعت سره چې کومې مشیشې مرسته کوي ایناغه دی ورتراو دنګي بس دغه خوخوار او غریب ته دي د سرخت ور کی چې مقصد هغه رومیان خور کی او هغه رومیان یا خو نه وي په دغه وخت کې په پښولو شپو کې د دوی اصل رسیدي مقصد د غیاخ تر خرابوي د دغه ټول د قانونو ته دي رښتونه واخلي کومک یو سرو کې دا به غټ کومکی خانانو ته سرتخانی جوړي دوی ته درخت ورکي ملکانو ته سرتخانی جوړي دوی ته د خوارو غریب ته درخت ورکي چې دوی خپل رومیان ته وساتي دغه د خوارو غریب سره ډیر سخت کومکی او د یخ تر خرابوي په چروش کې سره ټول کې هغه مقصد که دو دری سو منکی گی اغنه لاس منه نوجی او که رخ دوا چایه نو داغه طول اصل دوی پراخلی داغه ما پیغام دا زراعت مفت داغه کاردیوی کی بس داغه چوک شی رومیان پا هر ولایت کی کی گی مفت داغه تلی رخ دوا اخلی وای او رو دیلی گی واد دیکی تا تقسیم دیکی داری ما در تا پیغام و نور و سلام.
السلام علیکم دا تعدی رادیو کارتون تا سلامونه ورانې کوم چې د دې چې ما پیغام نشر کړم د مدیر او ولسوالۍ مرکز نیول د دندش شخ جنگ شروع دی چې موږ کورو سمرسا وټل د خلکو موږ پراته دي د خلکو شانان ایوانان ټول لاري باندې دي خدای دې چې ما پیغام نشر کړم. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
السلام علیکم. د کندهار ولایت خبره کوم. موږ د شیخ غنی څخه ډیر موږ کوچانو ډیر هله ارزو درلود چې موږ به کوم یو داس خدمت وکړي لکه د سرایو د مزکو هغه د په بچی کې پر موږ هغه د دولتي د کې لاړون د کې چې هغه لا پر موږ ودرې د کوم خانانو ملکانو خرج کړي هغه ته چا د والی تر وګرځولې نو موږ هله ارزو کوو نو چې موږ سره همکاري وکړي د دې په بچی کې پر موږ هغه غزور ان ودرې دی روان ځای نشته نغم دې چې دا غلا موږ کار او خرج کې لا غشت چې دا ولي تر وګرځولې لا کوم ان دې چې دې نو هغه ته غټ نقشې پر واټي ولې د کارخانه د زیوې کارخانې په ځای کې لاس کارخانې جوړې دي نو دې پښتنه نه کېږي دې غریبانه خرج چې دا به د غریبانه خلک چیرې واړه وي چیرې ګوبلا چې ځکندار وسې دین کې د لږ کې دلی دې ټول عمر دې له کور کړې ده نو زه هله ورزو کوم چې دا خرج دې 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 سره خپل ژوند به خپل خدای به دې تاریخ ترې دې 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 خپل د فار د غریبانو د فار په سلام سلام
امر دې چې هیله زوم دې ام دې سم دا شاجه کندار له لارې خراب ده د وزارت وړت د غوښتنو لرو چې زموږ د لارې سره کرمیم کې مسافرین او تاګر د کتاب شوه دی ډیر خراب ده په دوه رساته کې د کابل د کندر نه شه دلې زړه موټران شه د سي د بند سي الله
دا غار علي په لاره يم د هلمن ولایت نه دغه ولې صالح څخه خبر کوم ما پیغام دا غړې هله د چازاري راډیو را تنا شر کی دا غد بي سم مخابرات شبکه د هلمن نه دالي کې دا سم کار نه کوي مخې څنګه کوي و څه نه کوي جنگ اورور د طالب وو د دولت بسر جنگ د ملکیان څه ګناه تلاری پر بل ویټه شو د کی تر کمزوري کړی دا تر کم کارونه دي دا پیغام نه شر کی دا د شبکو د بي سم مخابرات شبکه د دې ضرورت خپل فعالیت ته پر دلی کې ډاغ پر پورور ډیر کمزوري کړی دي کار نه کوي سم باید سم کار وو چې موږ دا د دولت څخه غوښتنه طالب څخه د دولت څخه شبکې دی لکه پر لا چې پیغام نه شر
دوستانو مننه کوم چې موږ ته خپل پیغامونه راستولې و د دې موږ هم درته په امانت خبر کړ. البته نور پیغامونه هم لرو خو د وخت کمال کبل به هغه په نور خبرونه کې دروورو. هله چې اړوندو مسلینو هم تاسو ستونزې اوریدلې او د حواری په برخه کې هڅه وکړي د دې خبرونه په جوړولو او ترتیب کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته او همکار سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې و. بیا هم ک په خپل سیمه کې استونز لري نو کولای شي چې موږ سره شریکي موږ به د همدې ازادي ووریدونکو خبرونه لاله تر اړوندو مسولینو پر ورسو تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم علامه مالسه.
ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 9